ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښې پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل ورکو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خپرو. ګران اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وای او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وات وکړ پر شاوخوا باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 125، 0 اویا واویا 2 نوي 125. او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې په هغه کې خپل رکسوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 اتیا 6 پاش 3 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وایم کومه زنه مطلب وایم له موږ لایت اګریش کولې سره څنګه تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نن لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کیږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. دوی به د سترګې دی او د راشتي سترګې باندې لږ څه خاله هم شته. اسې دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیژي. کچېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم یې څوک دی خو ویلی نه شي، او کچېرې ورناره کړي چې نور لا بیا د نور لا په نامه راختي، نو موږ څخه نه درکه سوي دي. شاوخوا یو کال کیږي عمر یې 14 کال دی. د هلمند ولایت د ګریش کوټ سوالي د لر سیمه د سرسي سره چې د لکې څخه نمبر دا دی چې دا هله کوي چې موږ دا پیغام نشر کړي چې یو کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړي کوي. چې په دې شمېره یا ورې شمېره کې حالات چې پر و اته 15 و نه یو 0 نه 0 نه یو شمېره زې دا وایم 0 و 15 اته و سو یو نیوي 0 یو نیوي، او د ټلیفون بل شمېره ده د سیم شمېره ده 0 و سو 2 نسو شپته 302 اتیا. تلیفون شماره زده دیوان 0202 نشپر 0302 در همون دوی شماره دی. هر مسلمان رو تا چه مزماتی پا ندید مرسده دوی شماره رو بانی علیکه بونیستی و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا شته سپیکر چې نادرک سوی ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمیره سر د زمر سره اړیکه ونی 0 و 0 اته 98 1 اتیا 9 سلویش.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریدونکو ته نیک هیل سلامونه احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي، تر کلی په تندي تقریبا شلو دقیقې له کور نه درکه زوی در چاته معلومات په دې نمبر دی واړې کوي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندۍ
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی ریڈیو ټولو درنو کې درمنه اردن کې کار کوون کارکران ته سلامونه په دې لن چې ټول وته کړو خوش خوشاله څوک ازادی ریڈیو اوري او ټولو ته سلامونه یو خاص سلام له شاغلی تایو روشان صاحب ته زه اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالۍ همدا لزه د کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم را به سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالۍ د بیت کار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه شوی دی نو محمد د اسماعیل جدی عصبی تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادرکه شوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 1 2 8 یو نه شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم 0001 1 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمېره د 0006 392 8 او تر څنګ یې اټیان شمېره ده 0002 4 نه 4. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته وایم 0001 4 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات درته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي څه خوشحاله خدای په امان.
زما یو زیبرک دی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلو تقاضوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. سلام علیکم
ګران اورېدونکي. تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اورېدونکو ته به ولولم خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه. شمیره د سره تکرارو 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمن یې مشبه است ذوالفقار ځواچم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادراکه دی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنګین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 2 0 2 8 شپږ 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 2 2 0 2 8 شپږ 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 3 4 1 1 9 8.
سلامونه روشن صاحب. تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه 3 کاله عمر لري. عصبي مشکل هم لري. کارجات ته اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمیر برخه واخلي. سپراتالیا پوره چلوي شپګاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتالیا چلوي شپګاویا پنځاویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې ریبال نمبر درته وایم صفر شپګاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې پرغه نمبر واتساپ هم د هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناسه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي معلوماتي اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دي وي ازادۍ او ژوندۍ دي وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا زادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ځوان زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دونوي دری یو نه صفر دری څلور اووه نه شپږ دوه. شمیره بیا تکراروم دری یو نه صفر دری څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقطه ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن راغلی قریه اسدالله د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نومېږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلې د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی که د میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه وو د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې وو دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې وو د لاس باندې کښنی کښنی غارونه وو هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر تکریه از ما یو خریې د اتمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نه هم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نوې روزي دي د پلان نوې نازنین دي یعنی کوم یې عبد الله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
تقریباً طالبان حکومت کی دوش کال مسئلہ نونن شاہ زنگ رات چپن احمد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ شدہ د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 0 8 3 5 0 2. شمارا بیا وایم 0 8 0 8 3 5 0 2. مننه خیر دی سید ازادی شروع کار کوم وسه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا غږ شاخ را سره حوري ازادی راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي څه معلومات کوي دي
باور وطن خوست نه
قربان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په هکل څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره دا توایم چې صفر اوسه وښ پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او شپږ صفر و نه صفر نه او پنځه نه او پنځه اری واش مره بیا ما صفر و شپږ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیت شپگ سلویخ شپگ اویا شپگ اویا روشن شماره در تیادو ما صفر و نه پینزا نه پینزا لطف منه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې، صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره: صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر، صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له او دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لس کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: صفر اووه اویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایمه: صفر و و صفر دو صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لارې راولېږي. تاسو ته سوکاله ژوند او شې شې به غوړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00420221211415.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن یې زده کړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یو برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یو لس کلن وم چې بیا یې وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یو لسم ادولسن تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته وویست، د مدرسې د دورې راته وویست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وانسوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم، نو او خلکو باندې سپک سترګ کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي، کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلي چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سنف ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډیرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو د پروگرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غبډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دا ځلان دوران کو پروگرام کې یو موضوع باندې بحث کې دو چې د تسلی لیزر منځ ته څو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او حل وټکولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي دي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخ ما ته ډیر جذاب و زه سم ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې به ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدغه زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک دلته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډیر خپلوانو اته پلان مې خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانځه حکومت ما خسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چ هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سره په هغه حکم کې قاتل کې تلوي چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څو وخت چې زه له د ساينس نه تبدیل نسم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغي سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به شپړل کېدې
نو فکرم نه کاو چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواد او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصېد نو دا به په افغانستان کې به څه سره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خړل سوي ده کیدای شي څه وسی نو او رښتیا ما په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت پر رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې جایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادې شي ویې وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې ځکه ډېرې، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه دا ایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نه سوای ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته، موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه
کاغمو چې په لارو کې په گیمونه لیدلي وو گیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ دا خو گیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 18 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم نو د ما اولین درس په هر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد هستوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د هستوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ بیا درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم هستوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه منظمه سوه بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په هواي کار دا بیا درناوی کدا کارونو کو ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسو کې چې وایي چاته چې نه بجې درځم کپ نه بجې ولس تقیم ورسي هغه سړی خوانه بدې خو دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظرې ټول مسائل نو بجو ته آماده کړي ته 15 دقیقې نه وخت ورسي د تا که څوار څومره اغیزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سې د دی اقتصادی اړخی مثلا په افغانستان کې چې کله کار کوو دا د معاش په څر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابت شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه 5,000 سوې بیا به غواړي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دا شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثر وخت چې موږ هغه ښه کوالیفایډ کارونه کوو په کم معاشي کوو الاته دا چې دا شای په موږ کې نه سوس په معاش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا د ډیر عام ده ام دا سي مثلا د خپل کاري ساتونو تنظیم مثلا چا سره د میټینګ په نیمه ختم د میټینګ د تنظیم کړه په نینی مې باید ختم کی د غنوري خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادۍ یا بل ودې د تاسو په دیاړ باندې اسانه میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړې ډېره ضروری ده او نزاکتا مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړه کړي او تارونه غوړي دا مانه دانه چې هغه د تاسو دښمنی لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې په ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پانتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي ا دې اقل چې تاسو حالت نشئ تلای او حالت تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شي
بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره وس مختب یم که څه هم یو روپی ماشه نور نه اخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا د انټرنیټ نه یي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راځي کوشش وکړي چې ټول راځي تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل په خوامه لیکنه کوله سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی په دې ورسته کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهانده حالت کې دي ډیر نه پوهیږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي دا نه وایي چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
سنم سوائی سوائی تات پوش کی گن چھپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تات پوش کی گن چھپم سوائی 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 ساس کی زیر بم سوائی سوائی تات پوش کی گن چپم سوائی سوائی ری بار پوم کا سنم سوائی سوائی تات پوش کی گن چپم سوائی سوائی
نور شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی ریبار پومی قسمم سوائی سوائی تا تا پغش کی نرکم سوائی سوائی شپم سوائی سوائی ریبار پونی کسنم سوائی سوائی تاتا پوش کی بن شپم سوائی سوائی